مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې ز په امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د سیمې او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه مشال رادیو مجله هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ مشر علي وزیر وکیلان وایي چې د سند یو عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکی وایي په تورخم کې د ترنګلتیا او نښتو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي، او چارواکی وایي په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او د پخواني ولسمشر بشار الاسد د پاتېشونو ملیشو ترمنځ نښتې شوي دي. بشپړ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د یو مخکښ مشر او د قومي اسمبلی د پخواني غړي علي وزیر وکیلان وایي چې د سند یو بل عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سند د سکر عدالت د ضمانت د پیسو ترجمه کولو وروسته د وزیر د خوشي کولو امر وکړ، خو د هغه وکیل ملک عنایت کاسی بیګا مشال رادیو ته ویل چې د سکر زندان چارواکو ورته ویلي دي چې د نوشیرو فیروز ضلع د ترهګرۍ ضد عدالت یې د نیولو امر کړی دی.
عدالت ریلیز آرڈر مشترا کی بیا مجیل تبلاڈو مروت صاحب مو بانے کول درې بجې لکو، سلور بجې لکو، پنځه بجې لکو، شپږ بجې لکو، نو بیا اخري شپږ بجې دا وویل چې د خلاف یو بل کیس پر نوشیرو فیروز کی د خلاف یو بل اف آی آر دی.
د وزیر بل وکیل شیر افضل مروت پرون له زندانه بهر په یو ویډیوي بیان کې ویل چې وس ورسره هیڅ لار نه ده پاتې، نو ځکه د هغه د قضیه په اړه په سپریم کورټ کې غوښتنلیک دایروي. د وزیر وکیلان وایي لای پر نوموړي د نوې مقدمه متن نه دی ترلاسه کړی، نو ځکه نه پوهیږي چې ور باندې څه تورونه پوري شوي دي. د نوشیرو فیروز چارواکو لا د وزیر د نیولو د امر په اړه څه نه دی ویلي. د سکر د ترهګرۍ ضد عدالت د مارچ پر پنځمه د نوموړي ضمانت منظور کړی و. د اسلام آباد پولیسو وزیر تیر کال په اګست کې نیولی و. له هغه وخت راهیسې هغه د ریاست پر ضد د ویناګانو د خلکو پارولو او ترهګرۍ په ګډون د یو شمېر تورونو پر اساس د پنجاب، بلوچستان او بیا سند په بیلابیلو زندانونو کې بندي شوی دی. پی ټی ایم پر وزیر لګیدلي تورونه ردوي او مقدمې جعلي بولي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR یو چارواکی وایي چې هلته په تیرو پنځو ورځو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د ترنګلتیا او نښتو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي. هغه چارواکی چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله پرون یې د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې ګڼې کورنۍ د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ او نورو ځایونو ته کډه شوي دي. یو شمېر بې کوره شوي او مشال راډیو ته وویل چې په خیمو کې اوسي او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي. خود یونیسیار او چارواکی وویل چې تر وسه یې بې کورشوی ته 300 خیمه ورکړې دي. د طالبانو حکومت هم وایي چې له بې کورشوی سره مرسته کوي. پاکستاني او امنیتي چارواکو د فبروري پر 28مه تر هغه وروسته د تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوسټې جوړولې، خو طالبان ټینګار کوي چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړول. تر هغه وروسته د دواړو خواو چارواکو دوه ځلې د لارې پرانیستو په اړه خبرې وکړې، خو نتیجې ته ونه رسیدل. په تورخم کې په تیرو ورځو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې دي چې یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د وره تړلو له وجې لسګونه مال لېږدونکي ګاډي او د ناروغانو په ګډون ګڼ مسافر په لاره کې ایسار دي. اخوا د طالبانو د کډوالو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت له ناظم الامور عبیدالرحمن نظامانی سره ولیدل او ورڅخه د خبرو له لارې د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او د بشار الاسد د ګوښه شوي رژیم د پاتېشونو ترمنځ نښتې شوې دي چې ورسره د منځني ختیځ هغه هیواد نوي مشران په ډسمبر کې تر واکمنېدو وروسته له تر ټولو لوی بحران سره مخامخ شوي دي. د سوریه حکومت پرون ویل چې په ساحلي جبله سیمه کې په نښتو کې لږ تر لږه 14 حکومتي سرتیري وژل شوي دي. یو سیمه ییز چارواکی ویل چې د امنیتي ځواکونو ډیری غړي د اسد د پاتېشونو ملیشو د یو سنجولي کمین له لارې تر برید لاندې راغلي دي. په بریتانیا کې د شام د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي دي چې له لازقیه خار سره نږدې په جبله کې په برید کې لږ تر لږه 14 امنیتي سرتیري او 4 رولسي وګړي وژل شوي دي. هغه ډلې ویلي دي چې په نښتو کې اسد ته وفادار 28 وسلوال هم وژل شوي دي. البته دا ارقام لا په سمدستي ډول نشي تاییدېدای. د بشري حقوقو د څار ډلې مشر رامي عبدالرحمن وای هغه وسلوال چې د پولیسو سرتیرو ته کمین نیولیو علوی اندي هغه دا د رژیم له نسکورېدو راهیسې تر ټولو سختې نښتې وبللې. علوی فعالان داوه کوي چې د اسد د حکومت له نسکورېدو راهیسې ټولنه له تاوتریخوالي او بریدونو سره مخامخ ده. د خبرونو پای دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوریدای شئ چې تاسو له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کولای شئ. وسم ورزو لومړی رپورت ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او په قامي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د پخوانی استازي علي وزیر وکیلان وایي چې د سند نوشیرو فیروز یو عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سکر یو عدالت یې د ضمانت تر منظورېدو یو ورځ وروسته د خوشي کولو امر وکړ. د وزیر وکیلان وایي چې د سکر له زندانه بهر یې د هغه د خوشي کولو انتظار کاوه چې د زندان چارواکو له بلې مقدمې خبر کړل. د نوشیرو فیروز چارواکو لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. تر اوسه معلومه نه ده چې تازه مقدمه کله دایره شوې او پکې پر وزیر څه تور دی، خو تر دې مخکې په نورو مقدمو کې وربان د ریاست او ادارو پر ضد د ویناګانو او خلکو پارولو په ګډون یو شمیر تورونه پوري شوي چې هغه او غورځنګ رد کړي دي. د پښتون ژغورن غورځنګ یو مخکخ نور الله ترین بیګا مشال راډیو ویل چې د فعالانو پر ضد د ټولو اقداماتو باوجود سولې زی مبارزې ته دوام ورکوي. تفصیل د نیاز علي پر رپورت کې
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د قامي اسمبلی پخوانی غړي علي وزیر وکیلان شیر افضل مروت او ملک عنایت قاسی اډوکیټ وایي د سن صوبې نوشیر او فیروز یو عدالت په یو مقدمه کې د علي وزیر د نیولو امر کړی دی. ملک عنایت قاسی اډوکیټ د مارچ په شپږمه مشال لیډیو ته وویل علي وزیر په داسې تازه مقدمه کې نیولې شوې چې نوموړي ته د مارچ په پنځمه سکر ځای عدالت په وروستۍ مقدمه کې ضمانت ورکړی وو او د مارچ په شپږمه بینک کې د علي وزیر د ضمانت یو لاک روپۍ جمع کولو تصدیق وروستو یاد عدالت ته علي وزیر د خوشي کولو امر کړی وو.
نن خو عدالت ریلیز آرڈر مشترا کی بیا مجیل سب لاڑو مروت صاحب مو بانے کول درې بجې لکو سلور بجې لکو پنځه بجې لکو شپږ بجې لکو نو بیا اخري شپږ بجې دا ویل چې د خلاف یو بل کیس پر نوشیرو فیروز کی د خلاف یو بل اف آی آر دی.
دالی وزیر وکیلان وایي د نوشیرو فیروز پولیسو تر وسه سندي ویلي چې دا مقدمه کله او د کوم مادو لاندې درج کړی دا او نه د دې مقدمه کافی تر وسه دوی سره شریکه کړی دا. دالی وزیر وکیل شیر افضل مروت د مارچ په شپږمه د سکر له زندانه بهر په یو ویډیو بیان کې ویلی چې د زندان پوره کې د علي وزیر د خوشی کېدو په انتظار او خود چارواکو ورته ویل چې د نوشیرو فیروز د ترهرګری ضد عدالت د علي وزیر د گرفتارولو امر کړی دی. دی وای علي وزیر د شوګر لوجې د بختور ګناروغي لري او د اتو میاشتو راهسه په زندان کې دی او چې په یو مقدمه کې ضمانت کیږي نو په بل مقدمه کې نیول کیږي او کله پرې 3 ایم پی او لګولې کیږي. پاکستانیانو او د خیبر پښتونخوا خلکو د علي وزیر سره دا ظلم روان دی. د دې زندان مشر سپرډن ته وګوري د قانون لمخې علي وزیر لزان سره نشي پاتې کولې. باید چې علي وزیر لزندان بهر روزي نو بیا یې پولیس نیولې شي. خدل تپسن کې هیڅ قانون نشته. منګ سره بل حص لار نه د پاتې چې پالي وزیر ټول مقدمه د پاکستان سپریم کورټ مخې ته وړاندې کړو. شیر افضل مروت زیاته کړي چې ډیر زر بعد پاکستان په سپریم کورټ کې د علي وزیر په قضیو پاړه خواست دایر کړي. بلخوا په کراچي کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا د مارچ په شپږمه مشال لیډیو ته ویلي چې د اوګدي مدیر حسین د علي وزیر او نور مشرانو سره ظلم روان دي او په حکومت کې موجود سیاسي ګوندونه او عدالتونه پرې خاموش دي.
داسي بوګس داسي دروغجن کې سونه چې پر موږ پښتنو زموږ پر مشرانو زموږ پر ذمہوار خلکو ریاست یا د پارلماني پارټیانی په صوبایي ګورنمنټو کې ناسې دي په وزارتو د دې په دغه ګورنمنټو کې زموږ د مشرانو زموږ د ذمہوارو مظلومو خلکو سره داسې ناروا چلن کیږي نو دا خو ټوله دنیا ویني چې دا غلطه دي. سوال وو جمهوریت پارټیانو ته دی عدالتو ته دی چې دی دا ټیم خو په دې شک نسته چې په ملک بالکل غیر اعلانیه مارشالا لګیدلې ده. نو موږ پی ټی ایم خپل جدوجہد جاری ساتو.
دا ډوم به زل نه دی چې علي وزیر په یو مقدمه کې د ضمانت رستو په بل مقدمه کې نیول شوې دي. لدی وړاندې تیر کال د اسلام آباد پولیسو د اگست په درېمه نیولې وو او د هغه خلاف درې مقدمه درج کړې وي چې د ترهګرۍ ترڅنګ د نشئی موادو د قرضولو او له یو پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستو او بل پولیس سرتیری د کمیش لولو قضیه شامل وي. خو په اسلام آباد کې ځایي عدالت لخوا په دوو مقدمو کې د ضمانت رستو د دسمبر په څلورمه د ترهګرۍ ضد عدالت په دریم مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړو، خو بیا هم علي وزیر خوشی نکړل شو او هغه محل د راولپنډي ډیپټي کمشنر حسن وقار چیما د دسمبر په 15مه د عام نظم د ګډوډي د قانون دریمې ماده 3 ایم پی او لمخه علي وزیر زنداني کړو. تر هغه رستو علي وزیر د پنجاب په ګجرات او بکر ضلعو کې د 3 ایم پی او لاندې زنداني وو. بیا تیر کال د نومبر په 14مه د پنجاب پولیسو علي وزیر بلوچستان پولیسو ته وسپارو او هغه د بلوچستان په حبس مکی په دوو مقدمو کې د علي وزیر گرفتاری ښکاره کړه. په یادو مقدمو کې د ضمانت رستو د هب پولیسو علي وزیر په ضد د دسمبر په اومه یو بل مقدمه درج کړه او نوموړې پکې ونیولو. خو په دغه مقدمه کې سخ کال د جنوري په 13مه په هب کې د ترهګرۍ ضد عدالت بری کړو او د خوشی کېدو امر یې کړو. خو له پریکړې سمدستي رستو د بلوچستان حکومت د هب ضلع ډیپټي کمشنر روحانه ګل کاکړي د 3 ایم پی او لمخې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په زندان کې ساتلو امر وکړو. د بلوچستان پولیسو علي وزیر د فروری په 11مه سن پولیسو ته وسپاره او هغوی سکر ته بوتلو. نوموړی اوس مهال د سکر په زندان کې بند دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په تورخم کې د طالبانو د حکومت د پولیساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ورستۍ نښتو له وجې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي او یو شمېر یې د ننګرهار لالپورې ولسوالۍ ته کډه شوې دي. بې کوره شوي خلک وایي په خیمو کې اوسي او د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. په همدې حال کې د طالبانو د کډوالو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د پاکستان سفارت له ناظم الامور سره لیدلي او ورڅخه غوښتي دي چې ستونزې دې ورسره د خبرو له لارې هواري کړي. د فبروري له 18مې راهیسې د تورخم ور د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د پوسټو جوړولو د شخړې له وجې تړلې ده او په تیرو ورځو کې د دواړو خواو ترمنځ نښتې هم شوې دي. فیروزا عزیزی تفصیل لري.
تورخم کې پر ډیورن کرخه د ورستیو نښتو له کبله په بیځایه سویو کې نوې زیږیدلې ماشومان، ښځې، پخه عمر لرونکي نارینه او ناروغان شامل دي چې ویلې سختو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو شمېر د پنځمې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې حتی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او ماشومان یې وږي دي. له تورخمه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ دوسرکې سیمې ته له جګړې کډه سوې یوې مور چې اته ماشومان لري او ورستۍ ماشومې میاست مخکې سیګیدلای د نوم نخ پرولو په شرط موبایل
سخت تکلیف سره مخته ما شومان او مونږ سره دې نشته ما شوم مو سپری کې د خپل چې سخت مجبور نه دا څلو رزله سمریزم ده او چې دومره ته شانه شته چې زو د دې ما شومان او قبل روزم چې لکه شی هغه ما شومان او لور کوګونی هغه مونږ سره نار نه است کار نشته دا سخت مشکل سره مخ دا یو وړه مونږ ډیر نه جوړه تا د درې کالو چې دا هم صح نه جوړه دا پوز دیم روان دی سینې خراسا اوس مونږ تا غوښتنه د ترجمه سره مرسته وکړو باران ما بل وی گاښ پټوله پس مکه
د تورخم یو بل اوسیدونکی فرمانشاه چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ سرپرست دی وایي چې دی یوازې په کور کې دی خو خپل ټوله کورنۍ او کلیوالې لالپورې ولسوالۍ ته کډه شوي او اوس تر خیمو لاندې دي.
د بچو د خځې دوی په شمول باندې اوس چې دي ټول په خیمه کې ژوند کوي هېڅ شي ځکه درک نه لګي چې مونږ د شپې خپله شپه چې و 12 بجې د ځای نه کډوال شو پوښ کنه تقریبا 12 بجې ځنګ شروع شو ټول واته د ځای نه چا هېڅ څه نه سره ویني و د دې په خاطر باندې خلک سره ولا چې اوس مخ بس مونږ هغه غواړو چې اوس ساجدې مرستې را سره وشي ځکه چې اوس هلته اوبه نشته خوشې ده پاکې اوبه نه دي د سیمې اوبه دي کنه دا ټول مشکل دی بل هوا یخه ده په خیمه کې ساعت تېرېږي
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر یو ځای چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې له جګړې مخکې او وروسته له تورخمه د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو ته له زرو سیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي. د یو ان ایچ سی آر دغه چارواکي زیاته کړه چې لا تر اوسه په یاد ولسوالۍ کې راکډه شویو خلکو باندې 300 خیمې ویشل شوي، خو تاییدوي چې لا هم په کافي اندازه دغو بې ځایه سویو ته اړینې مرستې نه دي رسیدلي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي، خو په تورخم کې ځایي چارواکو ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې هڅه کوي د بې ځایه سویو ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغه راز د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په افغانستان کې د پاکستان له شاه ظفیر عبدالرحمن نظامانی سره د پنجشنبه په ورځ د لیدو پر مهال ویلي چې په تورخم کې د ویجاړونکو اقداماتو مخه باید ونیول سي. نوموړي دغه پاکستاني چارواکو سره خبرو کې زیاته کړې چې جګړې او د تورخم دروازې بندول د حل لار نه دي او باید رامنځته سوي جوسي مسایل ورسره د خبرو له لارې حل سي. د ځایي خلکو د خبرو پر بنسټ په تورخم کې د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ جګړې د پنجشنبه په ورځ د سهار تر 4 بجو هم دوام درلود. طالبانو تر اوسه د دې نښتو په ترڅ کې د یو کس د وزل کېدو او اتو تنو د ټپي کېدو تایید کړی دی. د یادونې ده چې د فبروري له 20مې راهیسې له هغه وخته چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه جوړه سوې، دا دریم ځل دی چې یو پر بل د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. اسلام آباد پر طالبانو تور پورې کړی دی چې په تورخم کې پر پاکستانی خاوره تاسیسات جوړول نو ځکه د تګ راتګ لارې تړلو ته اړ شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان پرون د ونیز خبری غونډې پر مهال د مشال راډیو د پښتنې په جواب کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خبرو له لارې د مسأله هواره کړي. طالبانو لا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند څرګندونو ته غبرګون نه دی ښوولی، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی چې پر خپله خاورې پوستې جوړولې او پاکستان تورنوي چې بې له جوازه یې د فبروري له 20مې راهیسې د تورخم ور تړلی ساتلی دی. د تورخم لارې تړلو له وجې لسګونه مال لېږدونکي ګاډي او د ناروغانو په ګډون ګڼ مسافر ایسار پاتې دي. د دې له کبله سوداګر هم هر ورځ لوی زیانونه ګالي. پوهان وایي طالبان او پاکستان د تورخم لارې پرانیستو ته جدي نه دي. دا چې ولې، ځواب یې د اسرار العالم مومند په رپورټ کې اورو.
پاکستان وایي دا خبره سمه نه ده چې ګینی اسلام آباد په یو اړخیزه توګه له افغانستان سره تورخم دروازه بنده کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان د مارچ په 6مه په اسلام آباد کې ونیزي خبری غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د پاکستان پر ځمکه یو اړخیزه او غیر قانوني تعمیراتو پاکستان دې ته اړ کړ چې تورخم دروازه وتړي.
افغان خاوي د پاکستان پر ځمکه غیر قانوني او یو اړخه تعمیراتی فعالیتونه وکړل. د دې اپارونو باوجود پاکستان د لچک مظاهره وکړه او په سولیزه توګه د پولیس شخړې د حلولو لپاره په لاندې کچه د غونډو رابللو خواست وکړ. اخر کار هغه غونډې وشوې، خو له بده مرغه د غیر قانوني تعمیراتو ترڅنګ افغان لوري په تورخم ټرمینل او پاکستانی فوج ناتاره ډزې وکړې او تر دې دمه مسله نه ده هواره شوې. د افغانستان فعالیتونه د تورخم دروازې د بندېدو سبب شوې دي.
افغان طالبانو د دې ورستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې یې ویلي دي چې دوی په خپل خاوره کې مورچې جوړول او پاکستان به جوازه تورخم دروازه وتړله. د تورخم دروازه د پروري له 20مې راهیسې بند ده او لزګونو شمیر کې د سبزیو او میوو او نور سامانونو ډک ګاډي ولاړ دي او ډریوران یوایي خوراکي توکي یې خرابېږي. دغه راز د تورخم پولي دواړو خواو ته خلکو تګ راتګ هم درېدلې دي. خو پښتنه دا چې کابل او اسلام آباد د دې مسلې حلولو کې ولې دلچسپي نه اخلي او د لوړپوړو چارواکو ترمنځ پر دې اړه غونډې ولې نه کوي او دغه راز حالات لا نور خرابېږي او په تیرو څو ورځو کې په تورخم کې د پاکستان او طالبانو د ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوي چې پکې چارواکو د درې پاکستاني سرتیرو د جوبلېدو او د یو طالب سرتیري د وژنې او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. په پیښور کې د سیمه ییزو چارو پوه شمیم شاهد د مارچ په 6مه مشالې ډو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د حکومتونو له رویو داسې ښکاري چې دوی ته د خپل ولسونو مشکلات ارزښت نه لري.
وده دا ده چې د پاکستان کوشش ته چې طالبان د دې خبرې ومني د دې ناسپوسی شي او طالبان دې ته تیار نه دي. غټه وجه خدا ده او بل زمونږ دا اندازه ده چې د پاکستان ځینې حلقي دا کوشش کوي چې د افغانستان سره د تعلقات نور خراب شي او دا پښتانه ردې منځه ادبی تعلقات نہ متاثر شي. افغانستان هم داسې حال دی کنه اوس دغه طالبان دي او طالبان اقتدار طالبان خدا غي خو نه د خلکو د معیشت سره سکار شته نه د خلکو د امن سره سکار شته.
په جرمني کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونو پخوانی مشر ازرخ ش حافظي بیا د مارچ په شپږمه مشال دی ویل چې په غرب کې د جنگونو پر مهال اهم د هیوادونو ترمنځ تجارت روان وی. خوره د په خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت پر وړاندې پولي تړل خای چې دوی پر کاروبار سیاست کوي کوم چې دوانو هیوادونو لپاره ډېر خطرناک خبره ده.
زموږ نظر خو دوی خلکو ته پاملرنه نه لري، دوی ځان مسول نه ګني، یوازې په خپل د سیاسي کړکیچ باندې چنګار کوي. حال دا چې په دوهم نړیوال جګړه کې او په دې جګړو کې هلته جنګونه کېدل، ولې خپل سوداګري دوی جاري ساتل. دوی خودشی دی چی سیاسی مشکلات چی پر اپیخ شی او آغا دی سوداگر اس خواهش اخلی آده مستاریک اس خواهی آده آده خلق اس خواهی.
د مردان د عبدالولی خان پونتون د نړیوال اړیکو استاد پروفیسر عبدالشکور بیا د مارچ په شپږمه مشال دی ویل که کابل او اسلام آباد یو بل سره اختلافات لري نو په کار ده چې د خبرو د لارې یې حل کړي او دا راز د تورخم پولی تړلو یا پر یو بل حملو کولو ډډه وکړي.
خبر ہم چی پاکستان دا پاکستان ہوئے نا مطابق مچھی پاکستان سے چور لڑے گئے افغان شہر طالبان حکومت نا مذاکرات حل کی گیا پران کے ناسل دی بغیر رسمی طور پہ افغان طالبان انگیج قبول دی وہی طرح کے ناسل دی اور نہ چی پابندیاں لگا وہ لو بارڈر بندا وہ لو خلق مسئلے زما بنیادی خبر ادا ہوا
دا براسی حال کې دا چې اسلام آباد په وار وار له افغانستانه غوښتي چې خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمالې دوته پرې نږدي او د طریقه طالبان پاکستان وسلوالو خلاف ګامونه پورته کړي. بلخو افغانستان هم دغه غوښتنه له اسلام آباد کوي وای چې پاکستان دې پر خپل ځمکه د داعش خلاف ګامونه پورته کړي. خود پاکستان او بنو چور وزارت ویاند شبقت علی خان اونیزی خبری غونډه ته په خپل وینا کې ویل چې پاکستان له خوا داعش وسلوالو ته د پټنځینو ورکولو تورونه بیا ساسه دي. البته نوموړي زیاته کړه چې ترګری په ګډونو نورو مسلو باندې په سفارتي کچا خبرې اترې روانې دي، خو د په خبره معلومه نه ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده ترنګلتیا به کله ختم شي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونې
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هیلي
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د مارچ پر څلورمه کانګرس ته په وینا کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه د یو قومندان د نیولو ذکر وکړ. وی ویل چې هغه سړی په 2021 زیږیز کال کې د کابل له هوایي ډګر سره نږدې په ځانمرګي برید کې ککړ وو. ټرمپ د هغه د نیولو لپاره د پاکستان مننه وکړه. په جواب کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویل چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دی او خوشاله دی چې امریکایي ولسمشر د هڅو ستاینه کړې. په پاکستان کې ځینو شنونکي دا پرمختګ د اسلام آباد او واشنگټن د اړیکو ښه کېدو نه خبولي، خو ځینې نور وایي چې د ټرمپ مننه له پاکستان سره د امریکا د اړیکو ښه کېدو ضمانت نه ورکوي. د راشد خټک رپورت د ټرمپ په غږ پیلېږي.
We have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster.
Dada America Sadr Donald Trump te chi Congress ta waina kawi aw pa kal 2021 ke da Kabul pa Hawai dagar zanmargi brit ke las larun ki da daish yogadi da niwalo elan kawi aw war sara da Pakistan hukumat manana kawi che da ka si niwale aw America ta sparale de darwan kal pa 16 January da sadarat sauke sambalawalo na pas da lumrai zald che do ټرمپ ته پاکستان ذکر وکړو او په خو ټکو یې یاد کړو. د افغانستان نه د امریکا پوځونو وترو نه پس د امریکا او پاکستان اړیکې سړې شوې وې او د امریکا د نوې انتظامیه په اړه په پاکستان کې هم ډېرې اندېښنې وې چې څنګه اړیکې به ورسره ساتي. خو د ټرمپ د خبرو نه پس د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکس یعنی په خوانی ټویټر د ترګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان د کردار په اړه یو پوسټ وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د یو بیان تر مخه د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل واټس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ته ټلیفون وکړو او د ترګرۍ خلاف ته پاکستان د حسوس تاین بلنه وکړه. په لاهور کې د جنگ ورسپانې کلم نگار محمد مهدی مشال رادیو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې څومره امریکن چارواکي پاکستان ته راغلي او د هغه سره یې لیدلې دي. د هغوی ټولو په خبرو کې یو ټکی مشترک وو او هغه د داعش ذکر وو. خو دا قتل ضروري دی چې پاکستان په دې لړ کې د امریکا سره څومره همکاري کولی شي.
پاکستان بالکل میں خود بھی یہ حکومت چاہ رہی ہے کہ بہت زیادہ فوکس اس کو امریکہ کی طرف سے نہ ملے.
زما بخیال دا حکومت پلا ہم نہ کولی چھ امریکہ لا خواجا تا توجہ ور کرت چھ. بس دوی تے مشکلات نہ جوڑوی. حکومت یو خ بلخ لاس پھی وہی دا اقتصادی گٹو دا پارا. امریکہ دل تا نور سرمایہ کاری ہم نہ کوی. حکومت صرف دا غولی چھ امریکہ دا ائی ایم ایف او ورلڈ بینک نہ قرض اخستو کہ دوی مخالفت ور نہ کری. دا امریکی انتظامیہ دوم رستون زنہ دا خدا امریکی کانگریس نہ دا پاکستان دا پر خ خبرون نہ راضی.
ہوائی اچھی نہیں آتی.
ډېر تا جیانه ګران وایي چې د پاکستان او امریکا اړیکې یو نوي پړاو ته رسیدونکي دي. خو دا لنډمهاله انتظام دی. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشار رادیو ته وویل چې د ټرمپ د صدر جوړېدو سره امریکا د ډیپلوماسۍ پخوانی طریقې پریښي دي او نوې طریقې خپلې کړې دي. د پاکستان سره د امریکا اړیکې هم د کار کولو په بنیاد دي. که پاکستان د دوی په خوښه یو کار وکړي نو ستاینه یې کوي او که کوم کار د دوی په خوښه ونه کړي نو غندنه یې کوي.
پښتونخوا او بلوچستان کې خاص کر کم ترګیری زیاتیږي لګیا دا د اوس د مذهبي خلکو خپل کې جګړو د حامد الحق مرګ نه داسې اندازې لګي چې شروعات کیږي په بنو کې چې کومه کیسه وشوه نورې په بلوچستان کې نو دلته کې کو دا ترګیری دا کیسې زیاتیږي نو هغه هم یو بنیاد جوړې دي چې پاکستان امریکا تعلقات په ډېر بدقسمت وي او هغه بیا هم هغه ترانزیکشن وي او څومره موده وي څومره هدف پوری وي. بس دې وخت کې زه صرف دومره ویلی شم
پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم لګ ډېر دوه میاشتې کېږي چې بیرته خپل هیواد ته تللی دی. خو امریکا تر اوسه د پاکستان لپاره نوی سفیر نه دی ټاکلی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د مالی سرچینو د کمښت له وجې سږ کال په افغانستان کې میلیونونه اړمنو ته ژمنۍ مرستې نشي ورکولی. په افغانستان کې د هغې ادارې مرستیال ویاند پرون مشال راډیو ته ویل چې هلته د خپلو چارو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې شاوخوا 5.5 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په افغانستان کې د اړمنو شمیر شاوخوا 23 میلیونه دی. په 2020 زیږیز کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغه هیواد اقتصاد خراب شوی، پکې غربت زیات شوی او ورسره نړیوالې مرستې کمې شوې دي. د فیروزی عزیزی رپورټ دی. وی بې وزلې ښځې په غږ پیلېږي.
دا نفیسا نومیږي او د کابل ښار اوسیدونکې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ یې له سختې بې وزلۍ او ستونزو سره مخ ده او لا یې هم هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
د خوړلو هیڅ شی نه لرو. پوښاک خوړلو حیرانه پاچو څنګه دا شپې ورځ تیر کړو. زه د دولت نه د هغې نه غوښتنه کوم چې مې سره مرسته وکړي. په هغه خاطر چې ماشومان مې وړه وړه دي، د کور کرایه، د خرڅ کور، هیڅ شی سامان نه لرو.
د نفیسې په شان میلیونونه خلک په افغانستان کې له بې وزلۍ او شدیدو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په ټوله کې 2.9 میلیونه خلک په دې هیواد کې بشري مرستو ته اړمن دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د مالی سرچینو د کمښت له امله ډېرو اړمنو افغانانو په سږني زمي کې مرستې نه دي ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی په دې اړه د پنجشنبه په ورځ وویل:
در زمستان امسال پروګرام غذایی جهان د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له امله سکال وکړای شول چې د اړمنو له ډلې یوازې 6 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. په داسې حال کې چې له 8 میلیونه ډیر نور خلک د هیڅ ډول مرستو له ترلاسه کولو پرته د کال تر ټولو سختو میاشتو کې لاس تر زنې پاتې شول. دا مهال د خوړو نړیوال پروګرام تر ټولو ستره ننګونه د مالی سرچینو شدید کمښت دی چې په ټول هیواد کې زیانګالو کورنیو ته د مرستو د رسیدو مخه نیسي.
ښاغلی صافی زیاته کړه:
ما برای تامین تمام فعالیت های خود د خپل ټولو فعالیتونو لپاره پراتلونکو شپږو میاشتو کې 5.55 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو. د دې بودیجې له تامین پرته به ښځو، ماشومانو او کورنیو ته د حیاتي پروګرامونو په ګډون بیړنۍ خوراکي مرستې د خوارځواکۍ د ملنه په خونځیو کې د خوړو ورکول او د خودو لپاره روزنیزي او مسلکي زده کړې د بندیدو لګواخ سره مخ شي.
له دې سره د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوترش د افغانستان په اړه خپل تازه راپور کې ویلي چې 2015 کال کې د بشري مرستو د اړتیا کچه لا هم د پام وړ پاتې ده. د دې راپور په برخه کې چې پرون پنځشنبه خپور شوی راغلی چې د 2014 کال له جنوري تر دسمبر میاشتې له 40 میلیون ډیر کسان حداقل یو ډول بشري مرستې ترلاسه کړې دي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې لا هم د خوارځواکۍ کچه لوړه ده او اټکل شوی چې سخ کال به په شدید خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 1% او د منځنۍ کچې خوارځواکۍ اخته ماشومانو شمیر به 28% زیات شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د جنوري په وروستیو کې ویلي و چې سخ کال به په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونو ته ورسیږي.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د یو مخکښ مشر او د قومي اسمبلی د پخواني غړي علي وزیر وکیلان وایي چې د سند نوشیرو فیروز یو عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سند د سکر عدالت د ضمانت د پیسو ترجمه کولو وروسته د وزیر د خوشی کولو امر وکړ. خو د هغه وکیل ملک عنایت کاسی بیګا مشال راډیو ته ویل چې د سکر زندان چارواکو ورته ویلي دي چې د نوشیرو فیروز ضلع د ترهګرۍ ضد عدالت یې د نیولو امر کړی دی. د وزیر وکیلان وایي لای پر نوموړي د نوې مقدمې متن نه دی ترلاسه کړی، نو ځکه نه پوهیږي چې ورباندې څه تورونه پورې شوي دي. د نوشیرو فیروز چارواکو لا د وزیر د نیولو د امر په اړه څه نه دی ویلي. د اسلام آباد پولیسو وزیر تیر کال په اګست کې نیولی و. له هغه وخت راهیسې هغه د ریاست پر ضد د ویناګانو د خلکو پارولو او ترهګرۍ په ګډون د یو شمیر تورونو پر اساس د پنجاب، بلوچستان او بیا سند په بیلابیلو زندانونو کې بندي شوی دی. پی ټی ایم پر وزیر لګیدلي تورونه ردوي او مقدمې جالي بولي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR یو چارواکی وایي چې هلته په 13 ورځو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د ترینګلتیا او نښتو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي. هغه چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله پرون یې د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې ګڼې کورنۍ د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ او نورو ځایونو ته کډه شوي دي. یو شمېر بې کوره شوي او مشال راډیو ته وویل چې په خیمو کې اوسي او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي. پاکستاني او امنیتي چارواکو د فبروري پر 28 تر هغې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبان ټینګار کوي چې په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. اخوا د طالبانو د کډوالو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت له ناظم الامور عبیدالرحمن نظامانی سره ولیدل او ورڅخه د خبرو لارې د ستونزې د هواري غوښتنه وکړه. په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او د بشار الاسد د ګوښه شوي رژیم د پاتیشونو ترمنځ نښتې شوې دي چې ورسره د منځري ختیځ هغه هیواد نوي مشران په ډسمبر کې تر واکمنېدو وروسته له تر ټولو لوی بحران سره مخامخ شوي دي. د سوریې حکومت پرون ویل چې په ساحلي جبله سیمه کې په نښتو کې لږ تر لږه 14 حکومتي سرتیري وژل شوي دي. یو سیمه ییز چارواکي وویل چې د امنیتي ځواکونو ډیری غړي د په وینا د اسد د پاتیشونو ملیشو د یو سنجولي کمین للارې تر برید لاندې راغلی دي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وس ادبی او فرهنګي خبرونه مشال رادیو مجله در خبرو چې دا ونی مو پکې له خبريال شاعر او لیکوال گوهر وزیر سره د هغه پر ادبی او ژورنالیستیکی ژوند خبري کړې دي. گوهر د بنو د بکاخیلو دی چې وس مهال په فرانسې کې اوسي. د خبرونه کوربه نجیب امیر دی.
د مشال رادیو مجله د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د مشال رادیو مجله ته وګي ز نجیب عامر يم ستاسو قربا. د هرې اونې په شان دا اونې هم یو خغل ملمر سره ده چې پښتو ادب لپاره او د پښتو شاعرۍ لپاره خاص کر ډیرې ستړې کړې دي، ډیرې منډې ترډې کړې دي. خپل یو نوم لري د بنو د بکاخیلو سیمې سره د دوی تعلق دی خاغلی گوهر وزیر صاحب. خو اوس دلته په مسافرۍ کې ژوند کوي، دلته په اروپا کې دی. له دوی سره به د دوی په ژوند او کار باندې خبرې کوو. گوهر وزیر صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
مننه نجیب امیر صاحب، تاسو ته هم او د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم، او ډیر خوشاله شوم تاسو سره خبرې وشوې. او بل زه مو د خپلو اوریدونکو خپلو پښتنو د شعر او ادب مینهوالو سره مخامخ کړم.
ډیر مننه. تاسو په اوس په پاریس کې په فرانسې کې کنه ګوهر صاحب؟
جی زه دا وخت فرانسې کې یم، پاریس کې خو نه یم، د پاریس نه لږ سایډ ته یم، لرې یم کنه، خو فرانسې کې یم تقریبا د 13 میاشتو راهیسې دلته یم.
صحیح. نو ګوهر صاحب، ستاسو په پردیسې کې چې دلته یې، په دې باندې به هم خبرې اترې کوو، خو مونږ چې کوم ګوهر صاحب پېژنده هغه خو په پښتونخوا کې و، چې چېرته به ادبي محفل و ګوهر صاحب به پکې و، چېرته به صحافتي کارونه به کول، او چېرته همدغسې د پښتنو د حقونو لپاره چې به خبره کېده، نو ګوهر وزیر صاحب به یو له مخکښو زلمو څخه و. نو هغه ځای نه به پیل کړو، بیا به راشو د مسافرۍ کیسې به کېدای شي دومره ډېرې در سره نه، ځکه لږ وخت شوی دی که نه. نو زیاتره ستاسو هغه ټول کارونه خو په وطن کې شو، نو د ادب سره څومره وخت نه تړلی یاست تاسو ګوهر وزیر صاحب؟
نجیب امیر صاحب، زه به دا ووایم چې زه لږ ډېر په خو او بدو پوه شوی یم، نو هغه وخت نه زما د شعر او ادب سره مینه وه، ځکه چې ما ته کور کې هم دغه یو قسم میراث کې دغه و، پلار مې هم د دې شي سره دغه و، خو هغه ادبي دغه نه و، نور د کیسټي شاعري به خوند ورکوو.
صحیح.
او نیکه مې چې کوم و، هغه هم مثال د خپل وخت چې کومې هغه خبرې وې، کومې دغه وې، په دې باندې به د شاعري کړې وه. ما ته به یې کله کله ویل چې بیا پلاني ځای کې څه خبره وشوه، څه کیسه وشوه، دا واقعیات څه وي، په دې واقعیاتو باندې به یې هغه کسرونه دغه کول.
صحیح.
نو اوس به د نیکه سره اکثر وم، نو هغې نه وروسته خو بیا لکه زه هغه ډېر کم عمر کې د ډېرو شیونو نه خبر شوم، ځکه چې هغه ټي وي، ریډیو، ټیپ ریکارډ دغه په علاقه کې یوازې زمونږ په کور کې وو، نور په علاقه کې په بندیان یې ورباندې دغه مثال هلته به ټي وي نه شو دغه کېدی، خو زما نیکه داسې وو لکه هغه د روشن خیال غوندې سړی وو، او داسې دغه سوچ وو که نه، هغه به دا خبرې نه منلې د چا سره.
صحیح.
نو بیا زه هغې په بنیاد د ډېرو شیونو نه خبر وم، بیا موسیقۍ سره مې مینه وه، بیا وروستو ادبي دغه ته راغلم تقریبا په قیده چې راغلی یم، زه ډېر دغه وم هغه څه د شپږ نوي اووه نوي کې وو، ځکه چې ما ته اوس را یاد شي چې هغه لومړۍ ما لویه مشاعره کې برخه اخیستې وه، یا په قیده مشاعره کې هغه اجمل خټک صاحب هغې مشاعرې مشر ولما و، زما لومړۍ مشاعره چې وه بنو کې.
صحیح.
نو بیا خو هغه سلسله شروع شوه، بیا به بنو ته تلم راتلم، هلته به تنقیدي ټولنه وه، هغه کومه چې مجذوب صاحب د دغو کسانو جوړه کړې وه، بیا هلته د یو ملګري شاعران چې وروسته بیا ملګري لیکوالان شو هغه تنظیم و، هغه کې به مې فعالیتونه کول نورو علاقو ته. بیا وروسته مو په دغه 2008 کال کې دغه وخت په مثال هغه مانه وه زیتی هغه صحافتي دغه ما شروع کړې وه.
صحیح.
چې هغه انجمن ترقی پسند مصنفین په نوم تنظیم مو جوړ کړو، بیا هغه تنظیم را چلېدو وروسته مو بیا په 2018 کې په پښتانه مترقی لیکوال باندې په پښتونخوا کې و، د پښتنو په سیمو کې بدل کړو چې په اړه ولسي کې هغه تنظیم وسته.
ګوهر صاحب، د انجمن ترقی پسند لیکوالان چې یا پښتانه مترقی لیکوال دي، کې څه فرق و؟ عمده فرق څه؟
بالکل داسې دی چې هغه وخت سلیم راز صاحب زمونږ دغه مرکزی چیرمن و، د پاکستان زموږ ډیر محترم ملګری و، بنو ته به چې راتلو نو زما کور کې به پاتې کېدو، ځکه چې هلته به د ته څه دغه مشکل نه و، ملګری به هلته ورته راتلل.
صحیح.
نو بیا دغه شو دلته کې، هلته کې څه دوې ډلې پکې جوړې شوې، څه د پنجاب و، یو د کراچۍ، بیا وروستو زموږ ملګری و، خو مخکې هم تحفظات و، ځکه چې هلته کچی سنبر حسین متعلق خو به ذکر کېدو، خو دلته اجمل خټک شو، قلندر مومند شو، مجذوب شو، نورو کسانو ورځې به یا یادګاري پروګرامونه به نه کېدل. بل دلته زمونږ چې څومره غوښتنې وې ډېرې، هغه د هغوی نه بدلې وې.
صحیح.
د پښتنو غوښتنې، ځکه چې شخصیت مو بدل و، نورې کمې هغه د ژوند حالات بدل و، او بل التبا د اردو شبي کسانو ته ډیر د خبر کېدل
صحیح
نوخه په بنیاد بیا په 2018 کې د ملګری سره راټول شول چارساده کې د هرې ضلع دوه دوه نمائندگان و د بنو نمون هم درې کسان وو پکې دیدار وزیر ډاکټر محیب وزیر او زه
صحیح
نو دا الته مو د خو کوچ مثال سده وشي بیا د ټولو کسانو درې د خو رائے وچ مثال یو په هغه کې ګروپ کې شامل دل دي دا دوه خپل ځان ته د جوړول په کار دي نو بیا په هغه کې یوازې یو کس مخالفت وګو سره دوه دیشو کسانو کې
صحیح
چې او نور ټول وویل چې نه زمون غشتنه بیل دي زمون ضرورت زمون شخصیت زمون ورزه تشیونه بدل دي مونږ خپل ځان لانو اخینه ورستو بیا مونږ دغه جوړ کو بیا مو پکې دغه کو دغه ملګری لیکوالان پښتانه مترکی لیکوال دغه بیا ډیرو کسانو وایو چې دغه د لیکوال حالت علام دی دغه خو مثال لیکون کې پکار دی بیا مونږ د افغانستان د پاره دغه لیکوال کو ځکه چې زمونږ خواهش دا و چې د نړۍ په ګوټ کې چې څومره هم چرته پښتانه وي کنه داسې به مثال په خوست کابل ننګرهار بنو میرانشاه او ډی ای خان پېښور په دې ټولو علاقو کې به زمونږ دغه وي تنظیمونه به وي او دې د مرکز به یې نه وي چې چېرته صدر وي هلته به مرکز وي نو هغې په بنیاد بیا دلته خیبر پښتونخوا کې او جنوبي پښتونخوا کې هغې کې خو کامیاب شو په اکثر ولسوالیو ضلعو کې مو تنظیمونه جوړ کړل خو په افغانستان کې بیا مونږ پکې کامیاب نه شو بلکې په ټول افغانستان کې به یو تنظیم جوړولو کې کامیاب نه شو باوجود دې چې زمونږ هلته ملګري وو او هغې کېدې شي څه مجبوریانې وي
چیئرمین
وټکل شو یوسف حسین چې کمو دا پړ چنار الګر دغه صدر وو او ارمان لوړای مشر سکتر وو زمونږ
صحیح
مرکزی نو هغه نو ورستو بس بیا اوس چې کوم دغه کې مو وکړو بیا دا کې ډاکټر دغه جوړ شو بیا خو هغه کې مثال لکه د خیبر پښتونخوا دغه مو وکړل مرکزی او د جنوبی پښتونخوا دغه کابینه مو جوړ کړ
یو وخت پورې پښتانه مترقی لیکوال ستاسو غونډې بم کې د لیوخ په وخت ټولنیز رسنیو نه خبرې دوم خو دا تیر سم حال نه د سخکاری لکه لکه د تنظیم چې یو رقم د دغه حالت کې لکه سر حرکت پکې نه لیدل کېږي د ډیر وخت نه سو وجه د ګوهر سپ
دغه دی ما یو خبره درته وکړه چې یو خو زمونږ ملګری اکثر په دغه کې ډیر انوال شول کنه دا پی ٹی ایم کې هم انوال شول ډیر زیات بیا ځینې ځایونو کې لکه مایوسۍ دغه هم شول ځکه چې دوی د شی دغه په بنیاد چلول غوښتل چې دغه مثال یو مترکی فکر په بنیاد بیا دلته نور په د سیاسي ګوندونو په دې شیونو کې اختلافات راغلل د برانه
صحیح
نو بیا هغه لکه یو غیر دغه چې غیر مخصوص انداز کې د هغه اثر هم شته ور باندې ځکه چې زمونږ ملګری په دې وجه باندې مایوس غوندې شول چې یاره مونږ څه کول غوښتل زمونږ خواهش دا و چې دا ټول خلک سره راټول شي په دغه قومي مسلې چې کومې دي په دې باندې دوی یو نظر شي خو هغه کې بیا دغه وشو نو په هغه وجه هم کېدی شي خو مونږ چې کوم اوس څه خبرې سره کړې دي دا پېره چې کوم دغه جوړېږي هغه کابینه جوړېږي نو بیا به هغې تاسو دغه وي چې دوی په دغه جوړوي لکه په هر ځای کې به تنظیمونه هم جوړ کوي فعال کوي به یې هم
زه د خیر ورځې امید بساتو وای سوچ راغون په یو مرکز نه کم هرې تپې ته لجرګو سره زم درنو اوریدونکو د خبرې چې تاسو اورئ دا د ګوهر وزیر صاحب دی د پښتونخوا یو لیکوال دی شاعر دی خبریال دی اوس په مسافرې کې ژوند کوي دلته په فرانسې کې د خپل کورنۍ سره د کډوالې ژوند کوي او نو د دوی سره خبرې ترې بم کوو خو ګوهر صاحب ستاسو دا اوریدونکو په پټمه یې سور تاور وینه نورې پښتنې به زور لګ سات د پاره پرې دمه ستاسو شاعري به ورو
بس ما خپل هم د خوښ دي ځکه چې ډیر وخت سي خبرې مې کړې دي وخت شاعرین کټ شوی غوندې يم کنه او
شاعری په کې کنه له خیر مسافرې کې شاعری خو دې پرې خنه نه کنه
نه نه مسافرې کې خو بیا رانه شروع شوه دا خو چې دا کم کتاب مې روان دي سوي منظرونه پدې کې به د مسافرې شاعری نه وي پدې کې به یوازې دا د خوی دا مسافرې شاعری به کښوندو راتلون کې کال کې کتاب راځي
صحیح زه په کتاب هم خبرې کوم خو اوس بس تاسو یو شعر اوریدونکو د گوهر وزیر صاحب نه دا غو یو شعر اورو راځي چې غوښ ورته مهرباني
غزل مطلع دا
ارشاد ته
لبخو می زمکه خوې دلی هم لسر اسمان
ډیر ښه
لبخو می زمکه خوې دلی هم لسر اسمان زما د حال نه بتر سو وی نه خبره اسمان
ډیر ښه
او لای غوګونه دی کانو ناره سورې ناوري
واه
لای غوګونه دی کانو ناره سورې نه اوري لا خو په هیګی نه لسر په خبره اسمان
واه
او میلا د خواری ګرځولې خپل هدف د گزار میلا د خواری ګرځولې خپل هدف د گزار په دې کردار می غرزیدل نه ل نظر اسمان او دوی ته په جنگ دوی ته په ډزو باندې هیڅ نه وایي دوی ته په جنگ دوی ته په ډزو باندې هیڅ نه وایي مونږ ته غوسه شي په اتانه او په سندره اسمان او د مړینې حق د کام په هم د هر شریک داسې وی د مړینې حق د کام په هم د هر شریک داسې وی لکه په سر مې چې را پریوزي نه ببر اسمان او زمونږ ترمنځ یو مخه ډیره طبقاتي فاصله زمونږ ترمنځ یو مخه ډیره طبقاتي فاصله لکه چې څنګه لاندې ځمکه ده او بر اسمان او دلته یو ته یې ګرد د خاورې د موټر د پیو دلته یو ته یې ګرد د خاورې د موټر د پیو دلته بل هر یو سړی ځان ګڼي ګوهر اسمان
ډیر ښه ګوهر سه او بس اوریدونکو اسه وی وی چې اعتراض دې په دې شیر کې ان په اسمان باندې او د استیارې په توګه استعمال شوی دلته وای د ګلشن په انتظام مې اعتراض دې ګناهګار په دې معصوم شانه تنقید يم دا تنقید کون کې ګوهر وزیر صاحب دې د پښتونخوا یو بلبل شاعر لیکوال ملنګ خبريال چې وطن کې ورته حالات هغه رقم وو نو دې راغې دلته د خپلې کورنۍ سره په مسافرۍ کې ژوند کوي نو ګوهر صاحب تاوي چې کتاب دې له خیره تیار کړی دی دا به د اول کتاب دې د باره کې اوریدونکو ته لږ معلومات ورکا
بالکل دا زما اول کتاب دی په کار خو چې زما دریم سلورم کتاب راغلی وای خو بس هغه صحافتي ژوند کې زمانه یو کډیا شاعری زیا شو کنه هغه وخت ډیر کلونه مخکې ما ته عمر دراز مروت سی سو پیری وویل چې زستا سو کتاب چپ کوم خو بیا به ملګرو راته وویل چې نه لګ به داسې چپ کوو داسې خو اخی کې بیا زما سر ژوند په کراچی کې وو سر په میرانشاه کې سر په بنو کې وو زه به دا وایم چې تر اوسه پورې زما سره داسې المارۍ مې په کور کې نه بهر پاتې ده نه مې صندوق شته چې هغه مثال هغه دروازه بندېږي داسې ده نو بیا به زما سره په بنو کې دغه شاعري وه میرانشاه کې به وه نو هلته به ملګري راتلل نور کتابونه به وو که نه نو هغه به یې کتله نو په دې کې زما نه ډېره زیاته شاعري دغه شوې ده اوس د کتاب مې چې کله دغه کونه د دې نه وروسته ما ته ډېره زیاته شاعري په لاس راغله خو هغه به په دویم ایډیشن کې یا دویم کتاب کې چھپ کو خو فلحال انتخاب کوم نه دی پکې کړی کتاب مې لکه دغه کړی دی کتابت شوې دی بس که ژوندو دغه میاشت پنځلس شل ورځې کې به کوشش کوو چې راشي مارکیټ ته
او دا کتاب سوی منظرونه نومیږي تاسو چې ما ته کوم ټایټل راستولې خیسته ټایټل جوړ شوی ورته ګوهر وزیر صاحب هم د چرته د سین په غاړه ناست دا د وطن سین دی که دلته دا به د وطن سین دی چرته هلته ناست دی که نه په دې عکس کې
دغه دا خو دریای توسی دا توسی چې کومه ده که نه ده شمالي وزیرستان باندې داسې راغلی دا بیا په بنو بیا لکی مروت بیا دا راتنګ په مقام باندې هلته لکی مروت کې بیا ګمبیلا ورته وایي بیا دغه اباسین دریاب ته دغه شوې ده
صحیح گوهر صاحب ته خو د وطن سړی هلته هم په سیندونو مین وي په غرونو مین وي دلته په فرانسه کې هم د سیندونو غاړې ته کله کله مازیګر کې ځي
بالکل نجیب امیر صاحب زه کوشش کوم دلته خو غزه چې کم خار کې هم دلته خدا سي دغه نشته خو خيستا صحیشتا مثال لکه جنگلونه شتا داسي علاقې هغه ته مزدیګر مزدیګر روزم کلا کلا خدا سي وی چې فارغ يم بیا کلا کلا خرما کې هم لاړ شم داسي چکر ولګوم لګ کوشش کوم چې هغه واغ هم وشي او بس هغه کې بیا ګرځم چکر لګوم خو اوس مې کوشش دی چې کچرتا دومان میں داسې کړی دی چې کچرتا هټ خار داسې ځای ته لاړو بیا به داسې وی چې هغه ملګرو سره بس اړې پر اپې تاګې شي او ربیتی پکار دی ځکه چې هغه ادبي ژوند یا ادبي هلې ځلې به لږ ډېرې بحال شي لږ ډېر به هغه د اظهار مثال وسیله هم پیدا کیږي.
صحیح. او گوهر صاحب تاسو دلته شاعري څومره کړې ده؟ دلته چراغ لې مسافرې کې خو کله کله داسې صفه په سړی راشي نو وطن وریاد شي، دا غزه بندرونه وریاد شي، کورنۍ وریاد شي، دوستان چې د کوم خو وخت تیر کړی هغه وختونه وریاد شي، نو بیا هغه یو سوال کی تاسو ماتمن شاعري به مکړې تاسو وی چې دا بیا بل کال چاپ کوي له خیر نو دا شاعري څومره ده؟
زه فکر کوم چې صد دیر شو پورې مې دغه غزل دغه لیکلې دي. سمې پکې ورستو نظمونه هم ولیکل ځکه چې دغه وي هغه داسې دغه جرګه چې کومه وه 11 اکتوبر هغې په حواله باندې ځکه چې هغه خو بیا په شاعري کې غزل کې دغه کېدانه نو بیا دغه وشو. اوس مې دغه دی خو زه مثال دغه یم چې اوس هم زه پروت وم خوب وینم نو هغه وطن کوسی وینم هغه د ملګرو محفلونه او شاعري کې مې هم هغه دغه دی مثال لکه داسې دغه نه دی پکې راغلی دلته چې سړی ووایي چې هغه رنګ یا نه دی اخیستی د دې دغه هغه دغه باندې لیکل کوم.
صحیح. خو دا نور شاعران چې راغلي و پخوا لکه غنی خان راغلی، اجمل خټک راغلی یا دا نور راغلی، دلته خو د هغوی هغه شاعري بیا بیخي بدله شوې. د دې ځای چې کوم میخانی دی، د دې ځای حسن دی، پرنګي حسن دی، هغه انځور کړی دی. نو ستاسو په هغه شاعري کې هغه رنګونه ښکاري کنه؟
نه، ما دغه کړی وو. زه دغه دغه یو غزل شعر مې وو چې ساغه اوړمبی غزل مې وو.
نو ملګرو گوهر وزیر صاحب نه د سیو شیر اورو چې دلته په اروپا کې لیکل ګورو چې دلته کوم تصویرونه په دې شیر کې مخې ته راوستي دي انځور کړي. مهرباني گوهر صاحب.
ها دا دی چې دې سړی کړي دغه مې وړم به غزل دې دلته.
صحیح.
دې سړی کړي پجی او په جناب ژوند دا چې نه لري زمونږ په شان خراب ژوند.
ډیر ښه.
دې سړی کړي پجی او په جناب ژوند دا چنه لري زمونږ په شان خراب ژوند او زه خوشحال اجمل لایق او سایل ولم. زه خوشحال اجمل لایق او سایل ولم ته کوا په کتابونو د نصاب ژوند.
ډیر ښه.
او د کمی مزاحمت څنګه بنیاد دی.
ډیر ښه.
د کمی مزاحمت څنګه بنیاد دی بچا خانه بابا ستا د سر دریاب ژوند.
ډیر ښه.
او د ټوپکو خوندان ورپسې شوی.
واه.
د ټوپکو خوندان ورپسې شوی زغمای نشي د باجی او د رباب ژوند.
ډیر ښه ګوهر صاحب.
او په اظهار خندا او مینا په بندي وا. په اظهار خندا او مینا په بندي وا په ژوندون باندې بخینه وې صاحب ژوند.
واه.
او د منګي چینه چنار کیسه چې پرېږدي. د منګي چینه چنار کیسا چې پېګ دی په گوهر ګورم د هاړې د دریاب روان.
واه واه. گوهر وزیر صاحب خپل شاعری کوي که په وطن کې مشاعری کړي دا کدل ته په پردیسي کې هر یوې جلا رنگ لري، خوان لري، تصویرونه پکې دي، خیالونه پکې دي، پیغام پکې پروت دی. الله دې همت تر کې چې دا قلم چې خدای پاک تعالی امانت درکړي په دې باندې خپل ولسته ډیر څه ولیکي. نو دا خو ستا د شاعرۍ ژوند شو، تا خو خبریالي هم کړې ده، نو دا راته ویلی شي چې هغه سلسله اوس پاتې شوه که نه په ځینو رسنیو کې اوس هم کار کوئ؟
داسې دی چې دغه خو پاتې شوې ده. مثال هغه یو قسم چې دغه زما ریګولر دغه دغه کو خو حال داسې کوم چې حالاتو نه ځان خبر ساتم. مثال یو بل سره دغه کوم هغه خپل نظر وړاندې کوم د وطن په حالاتو باندې او نور خو بیا دلته چې سو پورې سړی هغه ژوند یې سره راټول کړی نه وي، هغه د کور کارونه یې مخ په وړاندې بوتلی نه وي، بیا دلته لږ هغه صحافتي ژوند مخ په وړاندې بوتل لکه مشکل غوندی وی خو اوس دلته چې کوم هغه نړیوال ادارې دي صحافتي هغه سره په تماس کې يم بس دغه ژبا باندې لګ دلته کار کوم ځکه چې دلته فرانس کې خو هغه فرانسي ژبه زده کول ضروری دي او ټیمپوري نو هغه نو وروسته وا ژوند وځکه چې زه صحافت ما ته ډیر شنه خطر کړی دی مثال نړۍ کې یا پښتنو په کچه ما چې سمرا دغه خلکو پیژندل يم یا د حق قدر مې کوي یا به ادبي دغه وی خو ادب د لارې راغلی يم صحافت ته خو بیا صحافت ما ته ډیر سر راکړل کنه
صحیح نو بس الله دې برلار سے لرا پټولو رسنیو کې پټولو هنرونو کې زموږ وخت خو پته مون لګی دا پروگرام وخت اخر ته رسیدلې نو یو غزل بدر نه بل او گوهر صاحب ک لطف کې سره تا وروي
بخي غزل در تا وروم خو دا غزل هم دلته غزل در تا وروم
صحیح اروپאי غزل دی
دا اروپאי غزل دی خو حالات دغه دی کنه
حالات وطن دی
مخه تراخی کنه
صحیح صحیح اور وی صاحب خوان بوک
غزل مطلع رسدا
ارشاد ته
اور ته وک شې اے سړو سړې غږیږي
اها ډیر ښه
اور اور ته وک شې اے سړو سړې غږیږي د ولس په کښلو سړې غږیږي
واه
او دا اظهار د ازادۍ پورا کایل یو دا اظهار د ازادۍ پورا کایل یو خو د بل په اشارو سړی غږیږي
د بل په اشارو سړی غږیږي واه ډیر ښه
د اظهار د ازادۍ پورا کایل یو خو د بل په اشارو سړی غږیږي او په کیسای سر لا سر نه خلاصيږي ورته ډیر ک په پښتو سړی غږیږي
ډیر ښه ګوهر سه
او چنامه مې د جنان ور باندې کې خو
او
چنامه مې د جانان ور باندې کې خو اوس لکبره نه ورو ورو سړې غږیږي
واه
او او په خبره د سر خلاصي حال بسوي په خبره د سر خلاصي حال بسوي په کیسه چې د پیسو سړې غږیږي
ډیر ښه ګوهر سه
او ډېران دو ته به تر کومه لارا خایې
واه
دې کڼو ته به تر سو سړې غږیږي
ډیر ښه شعر د ګوهر سه ډیر ښکلی
دا ملا پسیر په حال باندې خاموش دی دا ملا پسیر په حال باندې خاموش دی د تیر وخت په نکړ دو سړی غږیږي
واه
اوستا گوهر اوس ستا گوهر وزیر اوس هغه پاتې نه دی ستا گوهر وزیر اوس هغه پاتې نه دی ستا گوهر وزیر اوس هغه پاتې نه دی اوس په شان د لیوانو سړی غږیږي
ډیر ښکلی شعر دی گوهر صاحب او د فضا دې داسې را جوړه که چې قسم وخت کم دی خو که یو غزل بل دې راته ووایې نو دا خوند به لا نور سوا شي تر هغې چې بیا تا سره مخامخ کیږو نو دا خوند به م په خوله کې وي نو اورېدونکي به م په تمه یي نو ممکنه درته یو شعر بل هم راته وروي
مننه دغه یو هم د دې فرانسي غزل درته وایم هغه دغه د بلوچو چې کوم دغه هغه رجمو چې د احتجاج دغه و گوادر په مقام هغې په تصور کې مې لیکلی وو خو سب هغه دغه به وي پکې لږ خوش کېدی شي وي خلکو خو هغه یو مسج شته پکې هر څوک دې رنګ شي د مارنګ پرنګ کې هر څوک دی رنگ شي د مارنګ پرنګ کې د دې نظام پر ضد د جنگ پرنګ کې هر څوک دی رنگ شي د مارنګ پرنګ کې د دې نظام پر ضد د جنگ پرنګ کې د گوادر بندر تزان رسوي پنجاب بدل شو د نهنګ پرنګ کې او د سترګو لمس می ټول ماحول بدل کړي
ډیر ښه
د سترګو لمس میں ٹول ماحول بدل کڑی راشی سرخی د خنم رنگ پرنگ کے
دیر
او س جنانا س شہانا سڑے وو
اها
س جنانا س شہانا سڑے وو چی اسے دو باد ملنگ پرنگ کے
دیر
او او ہرا جمع میں ورتزان رسا وو زبا ہم رنگ وم د نو رنگ پرنگ کے
اها دیر
اے او زڑت میں ہر یخ کو لیلار کڑی دا زړه ته مې هر یو ښکلی لار کړې ده چا د ګلاب چا د لونګ په رنګ کې
ډېر ښایسته
او ته دې د سپین مخ ډیوه بله ستا ته د سپین مخ ډیوا بلا ساتا گوہر با راشی د پتنگ پرنګ کې گوہر با راشی د پتنگ پرنګ کې مننه
ډیر زیاته مننه گوہر د پښتو ژبې د شمې پتنګ دی او چې چرته دی ژوندې دی وی ګړندې دی وی خاط دی وی آباد دی وی گوہر صاحب موږ سره خود مینا وکړه او خډیره دی وکړه خدای دې له تا سره مینه وکړي دا قلم چې درته درکړې دی خدای پاک دې په دې کې لا نور زور واچي او دا هنر دې لا نور زلېګ ډیره مننه
مننه ستاسو هم یو نړۍ مننه چې ما ته مو وخرا کو زمو د خپل اوریدونکو خپل پښتنو خپل افغانانو ورونو خوند یو سره مخامخ کړم
مشال سره اوسئ د مشال خپرونې اورئ او مونږ له خپل نظر نه خامخا خبروئ له همدې سره خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ بل اونۍ بل خیره بیا د یو بل خوږ میلمه سره ستاسو په خدمت کې هم تر هغې د لوی خدای پامان